یواربیا استلی مشیتا سود مشال رادیو نه ساتا پرونی اوری وخت د سحر لاس بجی دی ز منور شابه پر روانه غلې کی تاسو قربایم او تملرم چې سحر به مخکلی وي په خبرونه کې به واوري چې افغان لس مشر حامد کرزی اسلام آباد کې غونډه د خپل هیواد د سولې د بهیر لپاره غټوره ګرځولې ده د پاکستان د قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو او د خبرونه په اخیری برخه کې به د ټوکو ټقالو پروګرام پام کوه هم د توړانې کو او اول بعد اسرار العالم مومنا د دې سات تازه خبرونه واورو
لمبه د مهم خبرونو لندیز افغان ولسمشر حامد کرزی خپل د پاکستان دوره غټوره بللی د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د چار ادارې معاینه کار د محل د ایران په سفر دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ګل پورز لخل افغان همنصب حامد کرزی سره د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د گاونډي هیوادونو په ملاتړ خبرې وکړې باراک اوباما د خپل افغان سیال حامد کرزی سره روسي اونۍ په اسلام آباد کې د حامد کرزی او د پاکستان او ایران ولسمشرانو ترمنځ په ملاقاتونو هم خبرې وکړې د سولې د عالی شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد مشالېډو ته ویل چې ولسمشر حامد کرزی ورته ویلي چې د پاکستان سفر یې ګټور بو
د دې د وینا مطابق چې د لسو کلو په اوږدو کې له ټولو نه مهم سفر چې د دې او پاکستان ته همدغه سفر ته ډېرې زیاتې توقع درلوده نو کېدای شي په ډېر نږدې کې د دې ډېر ښه نتایج څرګند شي
سپینې ماڼۍ په خپل یو بیان کې ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال په دې سلا شوي چې زر به بیا خبرې کوي چې دا رنګ دواړه هیوادونه د خپلو شریکو ګټو ترلاسه کولو او د اوږدمهاله ملګرتیا لپاره کار وکړي دا ټلیفوني خبرې وروسته له دې هم شوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په یوه ورځپاڼه کې دا خبره تایید کړي چې د هغوی حکومت نه یوازې د امریکا سره بلکې د امریکا له پرته هم د وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړې د سینټ څلور او یاغړو د دې ترمیم په ملاتړ او دوه یې په مخالفت کې وټونه واچول د دې ترمیم د منظوري وروسته پارلمان ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د دې ترمیم سره به پاک او آزاد انتخابات یقیني شي
جو پاکستان موومنٹ تھی جو تحریک پاکستان تھی وہ بھی جمہوری اقدار کے لیے تھی اور وہ تحریک پاکستان جو ہے
نوموړی وایي د پاکستان تحریک د جمهوری اقدارو لپاره وو او دا رنګ دغه تحریک د موجوده جمهوری عمل بنیاد دی او موږ به دا مخ په وړاندې بوزو یار د ویچ د پاکستان کمی اسمبلی د وړاندې څخه په 14مه فروری د دې شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړې د دې ترمیم مقصد د نامکمل الیکشن کمیشن په ذریعه شوی د پارلیماني او صوبایي سملو 28 زمینی انتخاباتو ته تحفظ ورکول دي پرون د ګل پورزو د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې احتجاجي مظاهره وشوا چې پکې حکومت ته ویلې شو ناټو ځواکونو ته د پاکستان د لارې د سامان وړلو اجازه ورنکړې شي په دې احتجاجي مظاهره کې د کلدم تنظیمونو په مشرانو لکه حافظ سعید احمد لودیانوي او خادم حسین ډلو په برخه اخیستو باندې بندیز لګول شوی وو په دې کسانو د بندیز پاړه د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشالې ته ویل
عدالتونو کولاو دینو چې په چا باندې را پکاره چې په جیلونو کې نه داخو کولاو دی د دوی خدار لومونه دی د دوی خو مدرسې دی د دوی خو امامت کوي د دوی خو جمعې خطبه ورکوي نو چا غار شي جایز دی نو جلسه او جلوس څنګه ناجایز شو
په دې احتجاجي مظاهره کې د سیاسي ګوندونو په ګډون شاوخوا دیرش مذهبي جماعتونو برخه واخیسته دوی پاکستان حکومت ته وویل تر څو چې د کشمیر مسله نوی حل شوي نو تر هغې د هندوستان د غوره ملکونو په فهرست کې نه شاملوي د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوې لسکسیزه ډلې وسله ایښې ده او له جګړې څخه یې لاس اخیستی دی د دغې ډلې قومندان ملا زین الله اخوند وایي چې له دولت سره د هیواد پالنې او افغانیت په اساس یوځای شوي دي بلخوا د یو بل خبر له مخې د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي په دغه ولایت کې یې شپږ د دولت مخالف وسلوال نیولي دي چارواکي زیاتوي نیول شوي کسانو کې هغه هم شامل دي چې له پاکستان څخه یې وسله راوړله پرون د ګل پورازو د افغانستان په جنوب کې د پولیسو په وردی کې وسلوالو دوه البانی فوجیان په ډزو وژلې دي. د البانیا د دفاع وزارت له مخې د دې پیښې پر سر د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې یولس افغان پولیس نیول شوي دي. دغه ولسوالۍ پاکستان سره پر پوله پرته ده. د سور صلیب اداره وایي دوی د شام د چارواکو سره خبرې کوي چې دارنګ په دغه هیواد کې د تشدد د ودرولو هڅه وکړي او دوی د دې جوګه شي چې خلکو ته ضروري یا حیاتي مرستې ورسوي. په جنیوا کې میش د سور صلیب نړیوالې ادارې چارواکي وایي دوی په زیاتو ځپل شوو سیمو کې د اوربند په ګډون په نورو یو شمېر ممکناتو د شام د حکومتي چارواکو او اپوزیشن ډلو سره خبرې کوي. بلخوا په مکسیکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام په اړه ویل
The Syrian regime is going to be under increasing pressure.
نو موري وای په شام حکومت فشار مخ په زیاتې دوه دی چې لمخې به مونږ ټولو ته دا مقاتل لاسه شي چې په دغه هیواد کې د حکومت په انتقالولو زور راوړو او مونږ به خپلې سفارتي هلې ځلې نورې هم تیزوو چې دارنګ هغه هیوادونو ته هم رسایي وکړو کوم چې اوس هم د شام ملاتړ کوي. بلخوا په عین حال کې د تیونس د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د رواني میاشتې په څلېرویشتمه نېټه په تیونس کې د شام د بحران په اړه کېدونکې نړیواله غونډه کې به د شام اپوزیشن ګوندونه هم برخه اخلي. او اخیری خبر دا ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د څار ادارې معاینه کار په داسې مهال د ایران په سفر دي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دو دي. دا د اټومي توانایي نړیوال ادارې چارواکو لخوا د یوې میاشتې کمه موده کې د ایران دویمه دوره ده. د ایرانی رسنیو له مخې تمه څرګندېږي چې دا معاینه کار به د ایران له چارواکو کو سره ملاقاتونه او د فارس پوځي کمپلیکس دوره وکړي. شک کېږي چې دا کمپلیکس د ځمکې دننه په پټه د اټومي پروګرام لپاره استعمالیږي خو ایران دا ردوي. د اټومي انرژي معاینه کار په داسې وخت د ایران سفر کوي چې ایران اعلان کړی د هغوی پوځ د هیواد په جنوب کې د هوایي دفاع لپاره څلور ورځنی مشکونه پیل کړي دي. د دې ترڅنګ ایران وروستۍ اونۍ په خپل اټومي پروګرام کې د پرمختګ هم اعلان کړی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د اسرار العالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د صدر باراک اوباما سره د خبرو پر مهال اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره خبرې غټوري ګرځولې دي. اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ غونډه افغانستان کې د سولې لپاره سکردار لوبولې شي.
پاکستان او ایران چې دا خبره هم وکړي چې د افغانستان کې به مداخلت نه کوو او زموږ خپل دلچسپۍ ضرور دي خو دا به موږ شاته کړو. نو زما په خیال په دې باندې به افغانستان کې امن راشي.
په قبایلی سیمو کې شخړې تل د مشرانو جرګو هواري کړي خو د ترهګرۍ له وجې زیاتره مشران وژل شوي. قبایل خپلې مسلې اوس څنګه هوارولی شي؟
د موجوده وخت قبایلی نوجوانان چې کوم دي د لمې کول هم د خپلو مسلو نه خبر دي او هغې په وجه باندې به دغه مسلې ته ډېره پهحده پورې حل شي.
د افغانستان ننګرهار ولایت ځینې برخو اوسیدونکي وایي سیمو کې یې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو اوس هم بهرني ځواکونه د شپې چاپې وهي
او بیا هم د شپې عملیات خارجان کوي. لکه تیر شپه دلته مونږ ولیدل په خپلو سترګو باندې چې په یو کور باندې حمله وکړه او شپې وروختل یو نفر زخمي کړل او ځینې ځان سر نور وړل.
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو او د دې غړي په آخري برخه کې به د ټوکو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوا هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعت خبرونه لري. د خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. ولسمشر کرزی د پاکستانی مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته دغه حواله د امریکا د صدر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ولسمشر کرزی پاکستان ته خپل دغه وروستي سفر په 13 کلونو کې تر ټولو مهم سفر ګرځولې دی او د امریکا ولسمشر دا یو مثبت ګام وباله. په دې اړه نور تفصيل د اسمت ساروان په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستان او ایران له مشرانو سره لکتنو او خبرو وروسته تیره شپه د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هلو ځلو په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له اعلامې سره سم دواړو خواوو د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان د سولې پر پروسی او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزی پاکستان ته خپل سفر ګټور وباله. ویل د په پاکستان کې له ټولو مهمو خواوو سره د سولې د پروسې په هکله زغردي هر اړخیزي او مفصلې خبرې وکړې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر افغانستان ته د سولې د راوستلو لور ته مثبت ګام وبالاوه هیلې څرګنده کړې چې دا ډول هلې ځلې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دواړه ولسمشرانو د افغانستان، ایران او پاکستان د درې اړخیزې سرمشریزې په باب هم خبرې وکړې. سپین ماڼۍ هم په یو خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرې وکړي، او په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د خپل ګډ هدف او د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو لپاره هلې ځلې کوي، له یو بل سره به په نږدې تماس کې وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د سولې د عالي شورا غړیو ته هم د پاکستان د سفر او خپلو خبرو په باب معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد آزادی رادیو ته وویل ولسمشر کرزی له دې سفر ډیر رضایت څرګنداوه.
د دوی د وینا مطابق چې د لسکول په وضو کې له ټولو مهم سفر چې د پاکستان ته امدغه سفر ته ډیر زیات توقع درلوده، نو کیدای شي په ډیر نږدې کې د دې ډیر ښه نتایج څرګند شي.
تر دې مخکې د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی هم پاکستان ته د حامد کرزی وروستی سفر په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو مهم بللی و، او ویلي وو چې دوی د پاکستانیانو په منځ کې لوی بدلون ولید.
د اسمت ساروان په ریپورت کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته خپل تازه دوره ګټوره ګرځولې ده. دا چې د اسلام آباد کې دغه درې ملکی غونډه او د هغې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره څه کردار ترسره کولی شي په دې اړه د سیړونکو خبرې دراورو په دې ریپورت کې. د پاکستان، ایران او افغانستان ولسمشرانو د روانې میاشتې په ولسمه نیټه په اسلام آباد کې سفریخي غونډه وکړه چې د خبرو اترو وروسته یې یو ګډه اعلامیه جاری کړه. د اعلامیه کې بنیادی خبره د درې واړه گاونډي هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته لا ډېره وده ورکول وو چې پکې د سیمې د استحکام، د ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ لپاره ګډه همکاري زیاتول شامل دي. د دې ترڅنګ ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې روان د سولې د عمل په لړ کې هم د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړي. په دې پښتنه چې دغه غونډه په عمومي توګه او د پاکستانی چارواکو سره د ولسمشر کرزی ځانګړي خبرې با په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره څومره کردار ولوبوي، اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو سیړونکو عائشه صدیقه وایي.
دیکھیے ابھی جو بات شروع ہوئی ہے ایران، پاکستان اور افغانستان کی، یہ اس بات کا عندیہ ہے کہ خطے میں
گورے دا شروعات دے دا صرف دے خبر تا اشارہ کوي چې د سیمه اهم قوتونا یعنی د پاکستان، ایران او افغانستان سیاسي حکومتونه دي په ګډه کېنی او افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره دی لارو باسي. د لړکه لا خو سکار شروع شوه نه دي، بلکې د کې د افغان ولسمشر لخوا د پاکستانی پوز او ایجنسو په حواله ځینې شکونه هم مخې ته راغلي دي. نو زما په خیال د غونډه د سفر اغاز دي او د دې د کردار پاړه سویل به د وخت نه وړاندې خبره وي.
بلخوا زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې د افغانستان د مسلې د هوارولو لپاره د ایران او پاکستان یو ځای ناستا یو لوی پرمختګ دی. د سیمه ایزو او دفاعي چارو څیړونکي بریګیډیر محمود شاه وایي
زما مثال دا یو ډېر ښه کانفرنس و چې په هغې کې مثبت خبرې شوي دي. دا زما په خیال ډېر کردار ترسره کولی شي. افغانستان ډېره آبادي، یو طرف ته د پاکستان د اثر د لاندې دي او بل طرف ته د ایران د اثر د لاندې دي او د هغې خبره اوري. نو او دا ملکونه پاکستان او ایران چې دا خبره هم وکړي چېره افغانستان کې به مداخلت نه کوو او زموږ خپل دلچسپۍ انترست ضرور دی خدا به موږ شاته کو نو زما به خیال په دې باندې به افغانستان کې امن راشي.
هلته عائشه صدیقه وایي که څه هم پاکستانی چارواکو دا ډول ولسمشر کرزی ته وخت په وخت افغانستان کې د سولې لپاره د مرستو خبره کړې ده، خو دې لړ کې یو شمېر خبرې لا په پوره توګه واضح نه دي.
لیکن اب آگے بات کیسے بڑھے گی، بہت سارے مسائل ہیں ہم لوگ کے پاکستان کی حکومت جو ہے اس کا اور
خو خبر بوڑان دے سنگا پر مخسی ڈیر زیات مسئلے دی لکہ دا پاکستانی حکومت او پوز نظر آیا دے لڑکی یو دے دا پاکستانی حکومت پخپل پوز او داغے پا ادارو سمرا کنٹرول دے دراز افغانستان کے ہم یوشمیر مسئلے دی چی معلوم نہ دا دا ولسمشر کرزی پا قابو کی دی او کسنگا دا دے ترسنگ افغانستان کے دا سوری لپار ہم یوشمیر حسی روانی دی چی پکے تر ٹولو لو یا قطر کے دا امریکہ لخوا طالبان سر دا خبرو اترو ہسا گنل کی گی نو طالبان دے ہر سکے سر ڈول برخا خلی دا ہر سلا واضح نہ دی ہو کل ہم چی خبر یاتری کی گی نو دا ڈیر گٹھور عمل بھی
لیکن گفتگو جب بھی ہوتی ہے تو وہ
پاکستان افغانستان او ایران ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې د امریکا لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو شروع کولو هڅې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په آئین کې شلم بدلون چې وړاندې قومي اسمبلی منظور کړی و، بیګا د دې هیواد سینټ هم په اکثریت منظور کړی دی چې وروسته یې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سینټ ته وینا کړې ده. په دې اړه یوه شیبه وړاندې اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله راته وویل
تیر ماخوستن د سینټ چکم اجلاس روانو په اغه کې د شلم آئینی ترمیمی بل چکمو اغه منځوري ورکړل شو. د بل په منځوري کې څلور او یا وټونه چکمو اغه راغلل او مخالفت کې دوه وټونه راغلل چې د جماعت اسلامي پروفیسور خورشید احمد او پروفیسور ابراهیم دوانو د بل په مخالفت کې وټونه ورکړل. دغه شند بل چکم د ایوان نه په اکثریت سره منظور کړل شو او اوس د صدر آصف علي زرداری د دستخط وروسته به شلم آئینی بدلون چکم د بد آئینی حصہ جوړ شي. د بل پاس کېدو وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چکمو هغه ایوان ته خطاب کې خړومبې ټولو ته مبارکي ورکړه او د هغه وروسته ویل چې د دریا وایم آئین چکم دی هغه د ملکی سلامتی او ضامن جوړ شو. هغه دا ویل چې موږ به اوس مخکې ځو شاته به نه ځو او اوس به هغه خبرې چې مخکې کېدلې چې په انتخاباتو کې درغلي وشول اوس به دا قسمه الزامات چکم دي د دې لګېدلم هیڅ نو دغه پات نه شو گنجائش پات نه شو. او هغه دا خبر کړ چې راتلونکي انتخابات به نه صرف آزادانه بلکې صفا او رڼا به هم وي. او وزیر اعظم په دې مقدمه ویل چې په بلوچستان کې کوم معامله روانه ده هغه باندې موږ دا فیصله کړې ده چې د پارلمنت مشترکه اجلاس چې کوم دی هغه راغوښتل دي. په دې باندې د پارلمان او د سینټ چې کوم دی دوی فیصله کول دي کله دوی غواړي چې دا اجلاس موږ راوغواړو، ځکه چې په موجوده وخت کې زموږ د ټولو نه غټه چې کومه مسله ده او ټولو نه مهمه چې کومه مسله ده اولنۍ ترجیح چې هغه د بلوچستان مسله ده.
احمد الله که په دې لږ زموږ اوریدونکو خبر کړي چې په دې آئین کې دا شلم بدلون غټ غټ کومې خبرې دي په دې کې؟
منور شاله که شلم آئینی بدلون غټ خبرې خدای چې مخکې به کوم نگران حکومت چې به جوړېدو چې کوم حکومت خپل موده پوره کړو د هغې وروسته نگران حکومت چې به جوړېدو نو په هغې کې به د موجوده حکومت چې څو هغې به فیصله کوله چې نگران وزیر اعظم یا نگران کابینه چې به وه. اوس دا پکې دغه وشو په دې ترمیم کې چې اوس به کوم نگران حکومت جوړېږي نگران وزیر اعظم راځي نو هغه به د اپوزیشن په مشاورت سر راځي. اپوزیشن به کینې هغې به د وزیر اعظم خوښه کوي، هغې به دغه شند وفاقي وزیران چې کوم دي د درې میاشتو دپاره ده هغې به دوی په مشاورت سره کېږي. نو دغه شند اپوزیشن دا خبرې دي چې بیا کوم انتخابات کېږي نو هغه به صفا او رڼا کېږي، ځکه چې په هغې کې به دا نه وي چې ټول حکومت په لاس کې سیټ اپ وي نو هغوی دین. علاوه د الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی په دې کې مخکې د الیکشن کمیشن د چکه مارکانو د هغې به د دوه کالو موده وه، اوس د هغې موده چې کومه ده هغه پنځه کاله کړلی شوله. او دغه شان د هرې صوبې نه چې کوم دي الیکشن کمیشن ممبران چې کوم دي هغه به منتخب کېږي او هغوی به لکه د یو جج په شان دغه به کوي. دغه شان چې کوم اتیش چې کوم د قومي اسمبلی سنټ او د صوبایي اسمبلو کوم ایم این اے ایم پی او سنټران چې کوم نااهله شوي وو د هغې دوباره دوی به اوس یو بل پاس کړي او د هغې سره چې کوم هغه اتیش کسان چې دغه شوي معطله شوي وو هغوی به دوباره به خپل دغه سر راشي.
احمد الله و چې د سینټ لخوا د شلم آئینی بدلون د منظورۍ په اړه یې خبرولو. هلته پرون اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل د سوری لاندې احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې د حکومت نه غوښتنه شوې چې نیټو ته د پاکستان د لارې د سامان وړلو اجازت نه ورکوي او تر څو چې د کشمیر مسله نه وي حل شوې تر هغې د هندوستان هم د غوره ملکونو په فهرست کې نه شاملوي. زمنګ خبریال اسلام آباد کې مشال ریډیو چکم خبریال دی ریاض مساخیل دغه مظاهره ته ورغلې دی او په نور حال مخبروي.
د اسلام آباد په اپاره چوک کې د دفاع پاکستان کونسل د سوري لاندې احتجاجي مظاهره او درنو شو چې پکې د مولانا سمیع الحق، منور حسن، ریټایر جرنیل حمید ګل، اعجاز الحق او د جماعت اهل حدیث او جماعت الدعوا په شمول د ډیر شونه زیات مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون لرلو. د دې دوران تقریر کوونکو په حکومت ټکونه وکړه او وی ویل چې موجوده پارلیمان بې وسه دي ځکه چې دوی په خپلو پاس کړی شوی قراردادونو هم عمل درآمد نشي کولی. مشال ریډیو سر خبرو کې د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلے مشر مولانا سمیع الحق دا مظاہرے مقصد صدا سے بیان کلو
کرنے مقصد فضول معلوم دے کہ دفاع پاکستان یعنی دفاع پر زمین کی عرص مقصد پیش تھے کہ دے بیرونی طاقتی ہونا دے ملک آزادی تحفظ اور چی کمی پنی آگئی خاصی کلی دی اگر پنی ندامل خلاص ہوئی کہ دے آگئی شادی شوی مقابلہ
ناٹو تا دا سپلائے دا بحالے پا حق لا نموڑی زیادہ کلا
دے بلکل دے بحالے با اسی جانت نور کل دا قوم مدغی دل بدل کلی جون ہم لوگ مضمت کلو
یاد دیوی چی وفاقی حکومت د دفاع پاکستان کونسل درې مشرانو حافظ سعید، احمد لودیانوی او خادم حسین ډلو باندې وو ورځو د پاره اسلام آباد ته پننوتو بندیز لګولې دي. نو ځکه ذکر شوی درې وانه مشرانو د مظاهره کې ګډون اونکړې شو. مشال ریډیو چې کله د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه په دې حق لا تاسو کو چې دې ټولګي کې بازه ناقانونه ګرځولې شوې ډلې هم موجود دي، نو هغه د خپل بریا وګڼله او وی ویل چې هغه خلک هم نن جلسې جلوسونه کوي چې په جمهوریت نظام یې یقین نه لرلو. د وفاقي حکومت لخوا د لګیدلې بندیزونو په اړه سراج الحق وایي
عدالتونو کولاو دي نو چې په چا به بندي را پکاره چې په جیلونو کې نو دا خو کولاو دي. د دوی خدار لومونه دي، د دوی خو مدرسې دي، د دوی خو امامت کوي، د خو جمعې خطبه ور کوي. نو چا غار شي جایز دي نو جلسه او جلوس څنګه ناجایز شو؟ دویم دا چې پیپل پارټي دی چې پارلماني جرګه جوړه کړې او هغه سب سفارشات جوړ کړی دي، اسمبلی ته په مخ کې کړی دي. نو دا خو زمونږ د عوامي پرشر نه وینو اوس پورې په سفارشاتو دوی عوامه
د مظاهرې دوران دا اعلان هم وکړی شو چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه به د بلوچو سره د یووالي او د هغوی د ګیلو ختمولو لپاره ټولګوندیزه غونډه کوټه کې رابللی شي. ته ذکر وړ ده چې دفاع پاکستان کونسل د دې نه وړاندې لاهور، کراچۍ، پینډې او ملتان کې هم مظاهرې کړي دي او د اسلام آباد مظاهرې د پارلیمان د ودانې نه بهر کول غوښتل خو د اجازت نه ملاوېدو له وجې پارکی د دې مظاهره تابع وکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ورځو د پاکستان قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمو کې چې تل مسلې په جرګو هواري شوې دي. د 2003 کال راهیسې پکې د نارامه او ترهګرۍ په پیښو کې خواوشا 1500 مشران وجل شوې دي. د سیمې د مشرانو د وجل کېدو سره په دغه سیمه کې د جرګې نظام ته څومره زیان رسیدلی دی او اوس ځایي خلک خپلې ستونزې څرنګه حل کوي، په دې اړه اسرار العالم محمد یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې خلک د صدو رئیس خپلې ستونزې د جرګې د لارې حل کوي، خو په 2003 کال کې د قبایلی سیمو د مشرانو وجنه شروع شوه. او دارنګ د ساوت ایشین نیوز ایجنسی د یو سروې رپورت لمخې تر دې دمه په قبایلی سیمو کې شاوخوا 1500 مشران وجل شوي دي. د جرګې د مشرانو د وجنې سره د جرګې نظام څومره کمزورې شوی دی، په دې اړه د مومند ایجنسی د کمی جرګې یو غړي ملک عظیم مشال ډو ته ویل
جرګې نظام خو خامخا کمزورې کیږي. ډېر تکړه تکړه مشرانو کنه نو مسالې خو هغه سي پوره لال کیږي لکه څنګه چې مشرانو حل کولی.
همدارا سرګندونې د جنوبي وزستان سره تعلق لرونکي علي فرید خان هم وکړي. علي فرید خان پلار د جنوبي وزستان د کمی امن جرګې غړی وو او په 2015 کال کې وجل شوی وو. نوموړی وایي اوس هم په قبایلی سیمو کې د خلکو ستونزې د جرګې د لارې حل کیږي، خو د نوموړي په خبره د جرګې هغه تجربه کار مشران اوس نشته.
مسله جوړه شي کومونو په خپله کې د خلکو یا د نو هغه مکه ملکانانو له ورځي او فالس له ورځي چې دا زمونږ مسله حل کړي هغه په ښه طریقه سره حل کېږي. هم لکه داسې نه دی چې ټرایبل چې کوم سیستم دی یا رواج دی یا رواج سیستم دی هغه ختم شو، هغه اوس هم قائم دی. دا چې د چا ګرفت مضبوط و چاره واز ویل او خطه کرام لگانانو هغه کې مقال کې دا څه دا چاغه پکې اوس پاتې نه دی.
په مومند جنسی کې یو ځای خبريال غلام حسین محب مشال رتول دا خبره سمه ده چې د قبایلی سیمو د مشرانو وجنې سره جرګې ته لوی زیان رسیدلې. خود نوموړي په خبره اوس دغه سیمو ځوانان د دې جوګه دي چې خپل حق هو غواړي او خپلې مسلې په خپل حل کړي.
او که په دې اصلاحاتو باندې عمل وشي کوم چې د صدارتي اډینس په جریان شو بیا د پارلیمنت نه پاس شو. که په دې اصلاحاتو عمل وشي د پولیټیکل اختیارات بیا نشته دی، بیا ډېر کم دي، ځکه چې د موجوده وخت قبایلي نوجوانان چې کوم دي دلمه کول اهم د خپل مسلونو خبر دی او غي غواړي چې دا سیاسي حل ځلې کوم شروع شي په پاتې کې نو دي داخل لري چې دي په وجه باندې با دغه مسلې تر ډیره په هدف پورې حل شي.
د خبريال غلام حسین په خبره کې چې هم د قبایلي سیمو د مشرانو د وجنې سره د جرګې نظام کمزورې شوی او د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې شوې دي. خو د نوموړي په خبره کې د پاکستان حکومت په حقیقت کې په قبایلي سیمو کې دغه اعلان کړي سیاسي اصلاحات ناپیس کړي، نو د قبایلي سیمو ځوانان د دې جوګه دي چې د خپلو مسلو سیاسي حل راوباسي.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. ډېر سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاج د کوه په زباز د کوه.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د مشال خبرونه اوري تاسو ته دویمه غړی د وخت او خبري غړی دا د غړی په اخیری برخه کې بدرته د ټوک ټقالو پروګرام پام کوه. هم دراورو د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه پرون د کورمې جنسي په چت کلی کې د امنیتی ځواکونو د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سعید حقانی کوران کړی دی. دا چې د وسلوالو کورونو ورانول د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې څومره کردار تر سره کولی شي په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې ریپورت کې اورو.
د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه د کورمې ایجنسی په اوچت کلی کې د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان مشر فضل سعید حقانی کور حجره او د تیلو پمپ روان کړی شوی دی. د کورمې پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې تیر د جمعې پر ورځ د کورمې ایجنسی په پاړا چنار بازار کې د برید پړه په خپل سر اغستو وروسته پولیټیکل انتظامی د فضل سعید حقانی پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې فضل سعید حقانی سره د هغه دا خاندان سلور کورونا دو حجره او پیٹرول پمپ روان کړی شو.
اگر ریسپانسیبلیټی کې دوی څه تردید نه ونو دی واجب نه پلیټی کړي ایڈمنسٹریشن خپل هغه خپل قدم اوچت کړلو اپریشن جری.
دا چې د غرنګ عملیاتو کې د وسلوالو کورونا روانول شي وسلوالو ته څه نقصان رسول شي په دې اړه صحافي او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې داسې عملیات هیڅ کله وسلوال د حملو کولو نه نشي منی کولی.
پاکستان حکومت قبائلی علاقوں نے فاٹن علاوہ کے ہم دا کر کھڑی سوات میں لکھن کے میرے خلق کو روان کھڑی دی اور دعوے میں دا اعتراض سے چدا رقم قانون لاندے حکومت دعوے صدا سے صحیح جواب نو ور کھڑے نہ چدا ہر اوکار دے قانون لاندے پکار دے غیر قانونی کار پزور مانے کار کا حکومت کی کا طالب کی کا واسط کی دعوا نے پکار بل دا خبر دا چ واقعن دا کو چروان کی نبی کے خو من قبائلی معاشرہ دا پاکی خو غیر نوسیږي یو کس ته مجرم وي ټول لږ سزا ورکړي او بل تا څه خبره وکړه دا کورونا فاکشن دی خالي کړي خاندان له سزا ورکړي یو قسم له پیغام ورکړي حکومت که څوک د حکومت خلاف ودرېږي نو دا د هغې سزا وي.
بلخوا د فرنټیر کور ویان میجر فضل وایي چې په کورما ایجنسی کې په عملیاتو کې هغه ډیر هدفونه حاصل کړي دي او حالات د مخکینه سم دي او د کورما ایجنسی ګوجی سیمه کې چرته چې ګڼ شمېر وسلوال موجود وو نو هغه هم اوس پاکه کړې شوې ده. خو کله مو چې د میجر فضل نه وپوښتل چې یوازې د وسلوالو کورونو روانولو فایده څه ده نو هغه ویل
د ایف سی آر چې کوم قانون دی
نو دغه قانون لمخه د پولیټیکل انتظامی اختیار دی چې د سزا په توګه د وسلوالو کورونه وران کړي.
یاد دی وی چې د کورمی ایجنسی ترڅنګ په خیبر، باجوړ او دغه سي نورو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د دې د مشرانو کورونه وران کړي شوی دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د مشال خبرونه اوریدا خبرونه تاسو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش اوریدل شي او په شارټ ویوز یا لنډو سپو 2015 باندې هم اوریدل شي. دا وخت د سحر لس نیمې بجې کې دونکو د اسرار العالم سټوډیو ته راغلي دي. راځي چې د خبرونو لنډي ستر واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ګل پورز لخپل افغان هم منصب حامد کرزی سره د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د گاونډي هیوادونو په ملاتړ خبرې وکړې. د پاکستان سینټ د شلم آئینی ترمیم منظوري ورکړې. د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوې لسکسیزه ډلې وسلې ایښي دي او له جګړې څخه یې لاس اخیستی دی. بل خوا د یو بل خبر لمخې د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي په دغه ولایت کې یې شپږ د دولت مخالف وسلوال نیولي دي. پرون د ګل پورزو د افغانستان په جنوب کې د پولیسو په وردی کې وسلوالو دوه البانی پوځیان په ډزو وجلی دي. د سور صلیب اداره وایي دوی د شام د چارواکو سره خبرې کوي چې دارنګ په دغه هیواد کې د تشدد د ودرولو هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي پروګرام د چار ادارې معاینه کار په داسې مهال د ایران په سفر دي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
دا و اسرار العالم مومن چې د مشال ریډیو په خبرونه کې درته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاد پام راګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي انیل خالد دغه ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغون کړې دي. راځي چې په غړي واورو.
جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د غوړو او د پخلي د تیلو کارخانو د هړتال له کبله په مارکیټ کې د تیلو او غوړو کمی راغلو او نرخونه هم زیات شو. ادارې لیکي چې سروزی روان دي پورت قاسم باندې د غوړو تیلو سلور ټرکونه سوځولې کېدو لوجي د کارخانو مالکانو ته شپږ کروڑ روپۍ زیان رسیدلو. ادارې زیاتوي چې د دې پیښې په شاوجه د ټرانسپورټرانو له اړخه په کرایو کې زیاتوالی کول وو. ادارې مخکې لیکي چې د موجوده حالاتو په رڼا کې که یو خوا مزدوران بیروزګاره شوي دي نو بلخوا د ګرانې سیوا کېدو هم کاندي. اداري اخيره کلی کې چې باید ترانسپورټران په خپل پالیسي باندې نظر واچوي او دغه سي حکومت هم د صارفینو او کارخانه‌دارو د ضرورتو په مطابق د موجوده ستونزو سهل راو باسي. مشرق رسپانه خپل اداري کلی کې چې د پیښور ضلع انتظامی د هر څومره کوششونو باوجود هم کسابانو د غوخي او کیمی په نرخونو کې کمی راو نسلو او د اولست وینا تر مخه هغه اوس هم په ګران قیمتونو غوخه خرڅوي. اداري لیکي چې لګ مودړ باندې ضلع انتظامی 55 کسابان جیل کې دیوي میاشت لپاره بند کړی ولی هغوی د تلو سره په دریم ورځ خلاص کړی شوی وو. ادارې لیکي چې دا هم د دې نرمې رویې وجه ده چې دا خلک سمیږي نه. ادارې اخره کې لیکي چې ضلع انتظامی له پکار دي چې داسې کسابانو له د قانون په مطابق سخت سزا ورکړي چې په راتلونکي کې څوک په انتظامی ګوته پورته نه کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 2012 په حج معاهده دستخطې وشوې. ادارې لیکي چې په دې لړ کې د حج وفاقي وزیر سید خورشید شاه د 10,000 اضافي کوټې غوښتنه کړې ده. ادارې کې چې اصل خبره د کوټې نه بلکې د سہولتونو ده ځکه چې تیر ځل حجانو ته چې کوم ستونزې پیښې شوې وي باید چې دا ځل د هغې نه خلک بچ وساتل شي. ادارې اخره کې لیکي چې په کار د حجانو ته حرمین شریفین سره نږدې ځایونه ورکولو لپاره اوس نه هڅې شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه شایع کیدونکو واشنگتن پوسټ او رسپانې په یو مقاله کې لیکل شوی چې امریکایي ځواکونه به د 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. بلخوا برتانوي ورسپانه ګارډین بیا لیکي چې ایران جګړې ته د لوی دو په حال کې دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غاړه واره.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي له افغانستانه د وتلو خبره په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول بهرني سرتیري بلدي هیواد وځي، بلکې بیا به هم افغان ځواکونه په جګړه کې د لارښوونې لپاره بهرني سلاکاران ولري. ورځپاڼه لیکي تمه کیږي چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته هم هوایي مرسته، وسلې، طبي مرستې او د جګړې نور لوازمات افغان ځواکونو ته ورکوي، کوم چې افغان ځواکونه لږ تر لږه تر 2014 کال وړاندې نسی درلودلی. ورځپاڼه لیکي د امریکا رول به بدل سي، خو دا به بیا هم ډیر مهم وي، ځکه چې دا به زیاتره پر لارښوونه او مرسته ولاړ وي. د ورځپاڼې په لیکنه کې هر ډول ټکي ورته استعمال کړل سي، خو بیا به هم امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وړاندې د هغه په دوران کې او له هغه وروسته په جګړه کې بوخت وي. واشنگتن پوسټ لیکي په ځینو سیمو کې به افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او که اړتیا وه نو د امریکایي ځواکونو مرسته به ورسره وي، او په ځینو نورو داسې سیمو کې چې د سختو عملیاتو اړتیا وي نو تر څه وخته به امریکایي ځواکونه هلته د عملیاتو مشري کوي. بل پلو برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی دی چې ایران جګړې ته د لوېدو په درشل کې دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ایران پر ضد د استعمالیدونکو ټکو دوی پایلې کېدای سي. یوه دا چې په ناخوښه توګه د څلور کال وړاندې په شان برطانوي ځواکونه خلیج ته ننوځي او ایرانیان یې ونیسي، او یا بله داسې جګړه چې د اسرائیل لخوا پر ایران تر یو برید وروسته پیل سي. ورځپاڼه لیکي د خبرو لپاره یو ځای شتون لري، خو بیا هم له دې لارې د دې مسلې هوارول ډیر لږ امکان لري. ګارډین زیاتوي چې د ایران او د ملګرو ملتونو د مستقلو پنځو غړو او جرمني ترمنځ به د خبرو اترو بل پړاو په استنبول کې ترسره کیږي. ورځپاڼه پر مخ لیکي له ولسمشرۍ پیلولو وروسته د ولسمشر باراک اوباما لخوا ایران ته پر لاس ورغځولو او یا د ایران ستر روحاني مشر آیات الله علي خامنایي ته د دوو شخصي لیکونو د لیکلو په اړه شک نسی کېدای، په کوم کې چې هغه د ایران د تګلارو په پایله کې د دې هیواد د تګ په اړه اندېښنه ښودلې وه. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما جارج بوش نه دی، دا هغه ولسمشر نه دی چې له عراق څخه وتل او له افغانستان څخه د وتلو پیل یې د دې لپاره وکړ چې له یو داسې هیواد سره لاس په جګړه سي چې کبریت پرې وسو نو په عراق او افغانستان دواړو کې به ګډوډي رامنځته سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې هغه پر دې لاره هم داسې روان وي نو له جګړې سره مخامخ کېدای سي، نو ځکه هغه ته پکار ده چې تګلاره بدله کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې مو د شام د حال نه خبرو. د شام په زیاتره برخو کې د تشدد او مظاهرو وروسته اوس د بشار الاسد رژیم په مرکزی ښار دمشق کې هم د حکومت مخالف خلکو په نیولو لاس پورې کړی دی. ریپورټونه وایي په دغه عمل کې د روان تشدد له وجې په زرګونو حکومت مخالفین وجل شوي او جوبل شوي دي. د شام په لر او بر کې ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي. انیس اجمل پرې دا ریپورټ لري.
د ایف پی خبری اجانس د یو رپورټ تر مخه په شام کې امنیتی ځواکونو په یو داسې سیمه کې عملیات کړي چې د حکومت د مخالفینو په وینا په مرکزی ښار دمشق کې تر ټولو لوی حکومت مخالفه مظاهره شوه. په دمشق کې د حکومت مخالفینو ویان محمد شامی وایي چې په مسیح، برزخ، قابون، کفر سوسا او جوهر ضلعو کې ډېر دکانونه بند کړي شوي وو، او په مرزخ کې د طالب علمانو لخوا د مظاهرو کېدو امکان هم و، خو امنیتی ځواکونو د سکولونو چارچاپیره اقدامات کولو لوجې دا مظاهره اونکړې شوې، او دغه سي د دمشق په نور سیمو الحجر الاسود، میدان، جوبر او بارزه کې مظاهره شوې دي. رپورت لیکي چې اني شاهدان وایي چې اوس مرکزی دمشق کې دکانونه د نور کله پشان کلاو شوې دي، او دغه سي په دولتي ټلویزیون د خلکو وینا وا چې ژوند عادي حالت بیا راغلي دي. د شام د تحریک کونسل یو غړی دیب الدمشقي اف پی ته ویلي چې د غټو مظاهرو امکان وو، خو د دې مخنیوي لپاره سکیورټي فورسز سخت بندیز کړی وو. رپورت زیاتوي چې ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک باندې حکومت مخالفینو ویلي دي چې د شام روان صورتحال له کبله شپږ زره کسان وژلي شوي دي، او قریبا څوارلس صرف د تیر اتوار پر ورځ وژلي شوي دي. د ایف پی تر مخې سکیورټي فورسز د حمص په ښار کې یوه ښځه وژله، او دغه سي پالیپو کې یو بل تن هم وژلو. د شام د انقلاب جنرال کمیشن ممبر هادي عبدالله ویل چې بابا امر، باب سبا، باب دریب او السفساف ضلع هم د خال خال به بمباری نخا جوړه شوی و. دغه سی بیا د مظاهرو تنظیم کوونکو ځای کمیټي وای چې په نورو سیمو کې هم مظاهره شوې دي. ایف پی په اخره کې لیکي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي سی این این ټلویزیون ته ویلي دي چې دا فیصله به د وخت نه مخکې وي چې شام کې مخالفو غورځنګ ته وسله ورکړې شي، ځکه چې اوس مهال د حکومت مخالفه ډلو پوره شناخت کول ګران دي. مارټن ډیمسي وایي چې داسې اشاره هم شته چې د شام په صورتحال کې القاعده لاس لري او دوی د مخالفو مرستې کول غواړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش پاکستان کې د طالبانو د پیسو د ذریعو په اړه لیکي چې دوی ته زیاتره آمدن د خلکو د تختولو نه ترلاسه کیږي او دوی ورسره پیاوړي وي. دا مقاله د هغه کسانو د تجربې پر رڼا کې لیکل شوې چې د طالبانو په ولقه کې پاتې شوې دي. د مقالې نورې مهمې خبرې د ملیحا امیرزاده ناورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش لیکي د پیسو لپاره د خلکو تختونی پاکستانی طالبانو او د هغوی ملګرو ته نوي وسایل ورکړي دي چې پکې دوی په میلیونونو ډالرې ترلاسه کوي. د لیکوال په خبره د دې سره بهرني امدادي پروګرامونه د خطر سره مخامخ شوي او په ملک کې د جهادي او مجرمانو ډلې نتورک پیاوړي کیږي. لیکوال د ځینې پاکستانی امنیتي چارواکو د خولې زیاتوي، شتمن کارخانه دار، بهرني امدادي کارکوونکي او د پوځي چارواکو خپلوان د تیرو دریو کلونو راهیسې په نخښه کیږي چې لویو خارونو ته دغه سلسله غځېدلې ده. ډیکلن والش لیکي د ډیرو تختول شوي کسانو لپاره وزیرستان پورې تلل یوه ډیره دردناکه تجربه وي او لیکي د پنجاب یو ځوان تاجر چې تیر کال شپږ میاشتې د طالبانو په ولکه کې وایي یوه یېرونکې تجربه وه چې پکې څخه جیلونه په پټۍ ورباندې سفر کو، بې تر څه وهلو او د هغه کورنۍ سره د پیسو په معامله د لرې نه خبرې اترې کولې. لیکوال د دغه تاجر د خولې لیکي کله چې دې کېدیو په دغه وخت کې څلور ځانمرګي برید کوونکو ته تربیت ورکړل کېدو چې دوی دا ویل کیږي د ځانمرګي برید سره دوی جنت ته ورځي. لیکوال لیکي سړی تختونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پیړیو راهیسې روانه ده چې اوس په تیرو کلونو کې پکې بدلون راغلی دی. د کورنۍ او چارو وزارت تر مخه د 2010 کال په پرتله د پیسو لپاره د سړی تختونه شمیر په تیر کال کې د 3,400 ته راټیټ شوی، خو بیا لیکوال لیکي یو بدلون پکې دغه راغلی چې طالبان پکې تر کوم حده لاس لري. لیکوال د یو سینیئر امنیتي چارواکي د خولې لیکي په یو کیس کې یو 70 کلن جرمن کس او د هغه 24 کلن ایټالوي ملګری چې په 16 جنوري د ملتان نه لادرکه شوي دي په شمالي وزیرستان کې د مخالف وسلوالو سره دي. په نورو کسانو کې د پنجاب د پخواني وژل شوی ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر، د سویټزرلینډ سره تعلق لرونکي دوه سیلانیان، د یو ریټایر شوي پوځي چارواکي زوم او یو امریکایي وګړی وارن واینسټاین شامل دي. لیکوال د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر ولی الرحمن د خلیل کی چې په شمالي وزیرستان کې په یو مرکه کې ویلي د حکومت لخوا د بارنیو مجاهدینو د وستلو د غوښتنې پر دې عمل کې بارنیان پنخه کوي. ډیکلن والش د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نامه د یوې څېړنیز ادارې د کلنی رپورټ حواله ورکولو سره لیکي چې که څه هم پاکستاني امنیتي ځواکونو د مخالف وسلوالو لخوا ولسی وژنه کې کمی راوستلې ده، چې په 2011 کال کې ځانمرګي بریدونه د تیرو دوو کلونو په مقابله کې تر 15% کم شوي دي، خو بیا هم سړی تختونه دوام لري. خو بیا کارپوهان په دې اړه خبرداری ورکوي چې دا یوه موقتی خبره ده او په دې دوران کې وسلوال د سړی تختونې نه پیسې ترلاسه کوي او خپل هدفونه پوره کوي. لیکوال لیکي دا د یو کاروبار په شان دی چې په وزیرستان کې د پاکستانی او بارنیو مخالف وسلوالو مشران حکم ورکوي، خو بیا د دوی داسې کسان او پنجابي طالبان وي چې خلک د کار د ځای نه، کورونو نه او یا د موټرو نه تښتوي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي کومې پیسې چې د دوی په سر اخیستلی شي او یا یې غوښتنه کیږي د 15 لک ډالرو او یا د 2.5 میلیون ډالرو برابر وي. د لیکوال په خبره تختول شوي کسان شتمن وي چې یا خو د سټاک مارکیټ سره تړلي وي او یا مذهبي اقلیتونو لکه هندو مذهب، شیعهګان او احمدي مسلمانان وي. لیکوال لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي حکومت یې د دې حوصله ځای نه کوي چې د کسانو په سر دي وسلوالو ته پیسې ورکولی شي، خو زیاته کړه چې کوم کسان وزیرستان ته ورشي په هغې کې ځینې لارې بیا موجودې دي چې پکې دا امکان شته یاغیانو ته دې د دوی په سر پیسې ورکړل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځو. افغانستان ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس هم په هغو سیمو کې بهرني ځواکونه عملیات ترسره کوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې واکس پارل شوی دی. بل خو د ننګرهار والی وایي چې کله بهرني ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال د مرستې غوښتنه وشي هغوی به یې نه ورسخه سپموي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته واکس پارل یو سیاسي لوبه ګڼي. دوی وایي په کومو ولسوالیو کې چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته واک سپارل شوی په هغو سیمو کې اوس هم بهرني ځواکونه عملیات ترسره کوي. د بیسودو ولسوالۍ اړوند یو تن وایي چې د دوی په کلي کې تېره شپه بهرنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي.
نوم یې نصیب ګل دی، د بیسودو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې د بیسودو ولسوالۍ امنیت داخلا هم سپارل شوی دی، خو بیا هم ځینې خارجیان راځي دلته او د شپې عملیات کوي، نو د دې نه فایده څه شوله چې په نوم باندې امنیت داخلا هم سپارل شي او بیا هم د شپې عملیات خارجیان کوي. لکه تېره شپه دلته موږ ولیدل په خپلو سترګو باندې چې په یو کور باندې حمله وکړه او شپې وختله، یو نفر زخمی کړلو او ځنې ځان سر نور جوړله.
د خیوي ولسوالۍ یو تن هم ورته شکایت لري، وایي چې اوس هم جلال آباد ته پراننه وتو هر سهار د بهرنیو ځواکونو لخوا پلټل کیږي.
زما نوم شکیل احمد رفیق زید دی، خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کوم سیمو کې چې واک لیږدول شوی دی افغان ځواکونو ته سپارل شوی، په همدغو سیمو کې همدا اوس هم نړیوال ځواکونه چې دي کله زړه وغواړي کولی شي دغه سیمې دغه ځای تلاشي وکړي. همداشان موږ چې هر سر له خپلې ولسوالۍ راځو ښار خواته، خلک چې دی له خارجي ځواکونو لخوا پلټل کیږي، نو واک بهیر په څه معنا باندې.
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی دون کې بیا وایي چې هغه وخت به افغان امنیتي ځواکونه واک ولري چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان له خاورې څخه ووزي.
زمانم بشیر احمد عثماني، زه فکر کوم چې واک سپارل نه دی. هغه وخت زه خارجان افغانستان کې به واک بولم چې دوی زمونږ د خاورې نه ووزي او لاړ شي. ما سترګې په ګوته نه پټیږي، د خارجانو واک چلیږي او واک دی. اوس هم په هغه ولسوالیو کې د هغوی ټانګونه پکې ګرځي، پیدل ګرځي، تیارې ګرځي، عملیاتونه کوي او خلک شهیدانوي، نو هیڅکله زه دوی بې واکه نه بولم.
د خلکو د دې شکایتونو په وړاندې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزیا وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره داسې یو تعامل لري که د عملیاتو پر وخت ترې نه مرسته وغوښتل شي هغوی به یې نه سپموي.
ما دوی ته رسمي مکتوب لیکلی چې بعضې مشکلاتونه که زموږ امنیتي چارواکي ولري باید تاسې همکاري وسره وکړي، خو د دې په رابطه د نظامي کمیسیون څخه د وسیفي څخه به معلومات وکړو. زموږ د حکومت په خصاصې همکاري وغوښتله، تاسې په بیسود په ښار کې په ترخرود او هغه ولسوالۍ چې موږ ته راسپارل شوي دي تاسې کومک سره وکړو.
یاد دی وی چې د روان کال د جنوري په شپږشتمه نیټه په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار د سلورو ولسوالیو سرخرود، بیسود، کاما او خیوي امنیتي مسؤلیت له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی و. خو د ځایي خلکو په وینا چې اوس هم په هغه ولسوالیو کې بهرني ځواکونه د پخوا په څیر عملیات ترسره کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان نه به د لندن په راروان اولمپیک مقابلو کې درې لوبغاړي برخه اخلي چې پکې دوه د تایکواندو او یو د باکسینګ د لوبې لپاره ورځي. دا دواړه لوبې د جنگ په مثال دي، خو د جنگ ځپلي هیواد نه په دې برخه کې د کې برخه اخیستلو لپاره د لوبغاړو تاګ د حیرانتیا خبره نه ده. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې د مې ورسته. رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې لیکي دا د حیرانۍ خبره نه ده چې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان نه د لندن اولمپیک مقابلو لپاره تلونکي درې افغان لوبغاړي به هلته د تایکواندو او باکسینګ لپاره ځي. تایکواندو یو کوریایي جنگي لوبه ده. د لوبه کې د مقابلې لپاره افغان لوبغاړی روح الله نیکپایی روان دی. نوموړي په دې کې د چین په مقابلو کې تمغه ګټلې ده. د ده سره یو 19 کلنه جینۍ صدف رحیمی د باکسینګ مقابلو لپاره لندن ته ځي. صدف رحیمی رویټر سره د خبرو پر مهال ویلي هغه د نړۍ خلکو ته ښودل غواړي چې افغان جنکۍ هم جنګېدلی شي. د روح الله په څیر د صدف کورنۍ هم خپل هیواد کې د جګړو او د طالبانو د ویرې ایران ته کډه شوې و. په کوم میدان کې چې صدف د خپلو خویندو او ملګرو ترڅنګ په 2008 کال کې د باکسینګ لوبه شروع کړه، همدغلته په تیر وختونو کې طالبانو د بدکارۍ په تور کې یو شمېر ښځې سنګسار کړې دي. دا ریپورت د صدف په حواله لیکي هغه یریږي چې طالبانو به ښځې تعلیم، کار او لوبو ته نه پرېښودلې او اوس هغوی په حکومت کې د شاملولو خبرې روانې دي. نوموړی وایي چې که طالبان په واک کې راځي نو په کار دی چې دوی خزه تعلیم او لوبو ته پریک دی. بلخوا روح الله وای په افغانستان کې د لوبو اړخته ډیره پاملرنه نه کیږي او د مقابلې لپاره د دوی د تیاری په لړ کې ورته حالات سم نه دي، نو دوی به سړول د نړیوالو لوبغاړو سره مقابله وکړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د افغان اولمپیک کمیټه د مشر جنرال محمد ظاهر اکبر د خپل وای دوی تمه لري چې د دوی ځنی لوبغاړي به د لندن په مقابلو کې بریالي شي. دا راز د تایکوانډو یو بل افغان لوبغاړی 25 کلن بهاوی وای لوبه به یې هیواد ته د سولې او ثبات پیغام راوړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د کلتوري خبری او معلوماتي ریپورټونو ترڅنګ هفته ور ما پروګرامونه هم تاسو لپاره مشال ریډیو لري. دا وخت د ټوکو ټقالو یو هفته وار پروګرام چې زموږ همکار امان الله ناصر یې تاسو لپاره تیاروي دا وخت تاسو ته وړاندې کوو. د دې پروګرام نوم دی پام کوه او تیارونکی یې دی امان الله ناصر.
السلام علیکم، دا ریډیو کمال دی د گرجن فریادینه د همدې محل گرم گرم خبرونه واوري. نن د ټول هیواد کوچنی غلو یو احتجاجي مظاهره وکړه. په دې غلو کې د چرګانو، سایکلانو، ویلکپانو او له مسجد څخه د چوټو غله شامل وو. ویل چې موږ ته د آینده د پاره د غلا آزادی او لایسنس راکړل شي او پولیس ته دی حکم ورکړل شي چې هغوی موږ ته څه ونه وایي. ویل چې د جهازونو غلا، د قومي خزانې غلا، د انسانانو او موټرانو غلا آزاد ګرځي، بلکې پروتوکول او درناوی ورکول کیږي. موږ څه ګناه کړې ده چې نیول کیږو او ترټل کیږو؟
یار خبر فیصول آنے سید
دا پوزیشن یو لیڈر چنن سبا خورا غٹی غٹی جلسے او جلوسونه را باسی ویلی دی چې کزه په اقتدار کې راغلم نو به د وزیرانو څخه دا غٹی غٹی گاڑی واخلم او کوچنی کوچنی گاڑی به ورکم. نن د شار ټولو شیطانانو وخپل چرمن ته د درخواست ورکې چې موږ د انسانانو په شار کې نور نه سو وسیدلای. وای چې اوسې په خوی به د هغو سې، موږ نه غواړو چې زموږ بچان هم دا د پټواریانو عادتونه واخلي.
نن یو سړی چې په رڼا ورځې د آسمان ستوري شمارل په ډاکخانه چوک د کیلې په یوه چوډه کې وشوی دی او په کنداري بازار کې خلکو راپورته کړ او مبارکي یې ورکړه چې مبارک دي شه د رکشې کرایه دې بچت کړه.
یاره که پیټرول او ډیزل د غی ګرانېده نو ډېر ژر به انسانان ټوله پر کیلو باندې سفر شروع کړي.
د کومې ورځې څخه چې د عدالت لخوا د انارو کیس راپورته سوی دی، هغه انارو زدگان چې کلولایه سمنه وزده اکثره په مسجدونو او زیارتونو کې لیدل کیږي.
یار زما په خیال د ملنګانو د پکرانو غلا واوري.
نن یوه سړی چې په عدالت کې د کرایې په کمره پسې ګرځېدی پولیسو ونیوی او د لیونیانو و هسپتال ته یې ورسوی. زموږ نماینده سورسک بې پروا په همدې سړی یو ریپورټ جوړ کړی دی، راسئ چې ورته غوږ شو.
ښاغلی لیونی صاحب، تاسو لطفاً دا راته ووایئ چې دا پولیسو تاسو ولې نیولي یاست؟
یو ورور دوی وای ته لیونی یې. زه لیونی نه یم، ما واکي په عدالت کې یوه کمره په کرایه غوښته.
لیونی صاحب، تاسو لطفاً موږ ته دا ووایاست چې تاسو دا کمره غوښته ولې؟
لاله، زما ورنیکه، زما پرترنیکه څلور اتیا کاله مخکې د مځکې د دیوانۍ یو کیس کړی، دویم جنګ عظیم سوړ سو، خو دغه زموږ کیس نه سو. نیکه مې ولاړی، پلار مې ولاړی، و پاسو د کیس فیصله نه کیږي. زما کور د ښار څخه 200 کیلومتره لرې دی. هر ورځ پیشي هر ورځ د بس کرایا نو ما ول د دې ټول جنجال وو څخه د ځان خلاصي دا ښه طریقه ده په عدالت کې کمره په کرایا واخله پیشي به ام کیږي د بس کرایا به ام نه یي د دې وکیلانو سره به مې شناخت ام دي
ګرځم په ټوله ښار نوي کې پیدا یو یار لوی دشمن د شجي پلار تجري پیسې په کار ټوټه ټوټه مزړ گئی دی ټوټه ټوټه مزړ گئی ټوټه ټوټه مزړ گئی دی ټوټه ټوټه مزړ گئی وګو فروم ولوار د نور اخلم باغ د انګور رانی کرم لسل پټ نه باغ پات نه ټیکټ ټوټه ټوټه بج کام ټوټه ټوټه بج کام ټوټه ټوټه بج کام ټوټه ټوټه بج کام امرود با هم مر اچوم هر شای با یو پدوا کما ولوار با زپورا کما ولوار خوب براک یار خوشای با دیکی بیزار خوشای با مدا که تا دخوانه رو بسیکار توٹه توٹه میزل گای دی توٹه توٹه میزل گای توٹه توٹه میزل گای دی توٹه توٹه میزل گای
یو دبل خلاف یا متضاد لفظونه
ایماندار
ٹھیکدار
دسترخوان
سیاستدان
کار
سرکار
قانون
مجنون
اوش
چکوش
چشگئی
پستکئی
ریل گاڑی
بیل گاڑی
ڈاکٹر
ٹماٹر
وکالت
شرافت
انسانیت
وزارت
پولیسان
انسانان
پولیس ڈنڈا پلاس کتاب کل بریتون ہے خالی میں سجی بنے و چاہتا بیان کم پولیس ڈنڈا پلاس کی رات کتاب کل بریتون ہے خالی میں سجی بنے و چاہتا بیان کم لبا آزاد اور تکر زیب اولا کبھی
دل ډکشنری نه یو څو ټکی او د هغه معنی
زوم
هغه به خبر مرغومی چې وکساب خانه ته روان وي او یو غړی ورسته څرمنځ نیواړول شي
پورا پانی
هغه وږي تګي ټولې چې په پردی غوخو ځانونه ماړکړي
ټولزن
هغه عقلمند شخص چې هم مازغو خوري هم ځان موړ کی هم خلق ورخصوي او هم جیبونه ډک کی
اشپز
هغه غلا پشي چې مدام د نورو په غوخو نس مړوي
ناوه
هغه خزه چې راځي نو خپل ژاړي او چراشي ټوله کورنۍ وژړوي
استاکا
هغه خدمتگار چې هم لاسونه مینځي، هم نوکرځي لګوي، هم ډوډۍ ږدي، خو سترګې یې په جیبونو کې وي. بل به د نسوارو ډبۍ راباسي، دی چې وایي ماته پیسې راکوي.
نکاح تړونکی
چې زوم او ناوې غریبان په مصیبت کې واچوي او دی خپل جیبونه ګرم کړي.
گوایان
وای واده د الاداد دی، پکې غرځې مولادان.
مسلی
د یو اس بی په دې ماډرن دور کې د ټیپ اغه زوړ کیسټ چې په وار وار یې ټیپ نیسي.
خسرګنۍ
هغه بندی خانه چې جارو به وهي هم او خوري به هم.
میړه یا خاون
هغه اکټر چې پر سټیج یو څه وي او تر سټیج شاته بل څه.
اینو غین سترګې دي غټ غاښونه، اینو غین سترګې دي غټ غاښونه. سترګې د بم های، سترګې د بم های د اوښکو دمونه. اینو غین سترګې دي غټ غاښونه، اینو غین سترګې دي غټ غاښونه.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.